द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو خوشحاله د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټلویزیون په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. خبرونه وړاندې کوونکی زیم سمینه اسن
او زه اشفاق مومن.
په دې خبرونه کې به نن تاسو ته یو شمېر رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. مهم په دې خبرونه کې څه دي د هغې لنډ غونډې تفصیل دا دی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دڑکه ورکړې دا کچری مرکزی حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصاد لوی لارې بدلون په پیسہ لک لک ادرید نو دوی با دغه اسوبې څخه تیریدونکې لارې د پاره ځای نه ورکړي. بل خواته د دوبۍ د لینډ ډیپارټمنټ لخوا ویل شوی دی چې پاکستانیانو دغلته کې د 300 میلیونه ډالرو سرمایه کاری کړې ده او دغلته کې په ګرانو ځایونو کې ځانته کورونه او محلونه اخیستي. بل خواته د کوردانو د داعش څخه ځینې سیمې نیولې دي او د داعش وسلوالو د شام او د عراق په ځینې نورو برخو کې خپل پرمختیاوي جاري ساتلې دي.
دا او د دین علاوه نور ډېر رپورټونه به هم په خبرونه کې شاملې. خو پکې علاوه د خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دڑکه ورکړې دا کچری د پاکستان د گوادر او د چین د کاشغر سیمو ترمنځ د اقتصاد لوی لارې لپاره چې کوم ممکنه بدلون دی دغه بدلون خبره واپس ونه خسته شول نو دوی به خپل اختیارات استعمالوي. د ویلې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت به چرې هم د نوې لارې د پاره ځمکه ورنکي. نن په مردان کې د پختونخوا اعلی وزیر دغه خبرې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت کړې دي. د ویلې دي چې مرکزی حکومت به اقتصادي لار د صنعتونو او کاروباري مرکزونو په جوړولو هم دوی په تیار کې ساتلې دي. د ویلې دي چې د صوبایي حکومت بغیر نوې لار هیڅکله هم نشي جوړول کېدی. چین د پاکستان سره د گوادر او کاشغر ترمنځ لوی لارې جوړولو لپاره لوزنامه کړې کوم چې د ملک سیاسي ګوندونه وایي په زړه لار کې مرکزی حکومت د بدلون اراده لري او وایي چې د پښتونخوا او د بلوچستان یو شمیر سیمو دغه لار اړول شوې ده. اعلی وزیر پرویز خټک دا هم ویلي دي چې د بجلی خالص منافع په ورکولو کې هم مرکزی حکومت د دوی سره درغلي کوي. د ویلي دي چې صوبا کې ضرورت د 1500 میگاواټ بجلی دی او دوی 900 بجلی دوی ته ورکول کیږي چې له وجې صوبا کې خلک د لوډ شیډنګ سره مخ دي.
په افغانستان کې د امن او ترقی د پاره سبا له پاکستان هارت اف ایشیا استنبول پروسس په نوم سیمایز هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي. په دغه غونډه کې د 12 غړو هیوادونو نمایندګانو سره سره د 14 نورو ملکونو او 12 سیمایز او نړیوال تنظیمونو استازي برخه اخلي. د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به په ګډه د غونډې مشري کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې د هیواد د ملي امنیت یا د NDS مشر رحمت الله نبیل ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره شوې لوزنامه له عملي شوې نه ده. هغه لی نبیل نن د بندو دروازو شاته د ولسی جرګې استازو سره خبرې کړې او هغوی ته د لنجمن لوزنامې په اړه معلومات ورکړي دي. د دغه لوزنامې پر ضد د افغانستان سیاسي مشرانو، پارلماني غړو او د مدني ټولنې سازمانونو سختې نیوکې پیل کړي او وایي چې دا د ملک د ملي ګټو پر ضد ده. روانه میاشت دواړه هیوادونو چارواکو ویلي وو چې د ISI او د NDS ترمنځ د ترهګرو پر ضد معلومات شریکولو او په شریکه جګړه کولو باندې یو لوزنامه لاسلیک کړی شوی او په عین حال کې افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې د داعش ډله افغانستان او پاکستان کې ځان ته وسلوال برتی کوي خو لا تر اوسه فعال نه ده. په کابل کې د خبرو په مهال هغه ویلي دي چې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې ته پیسې زی او رازی او دا چې ځینې طالبان خپل نوم په دغه اړه باندې هم بدلی.
د دوبۍ د ځمکو محکمې په یو تازه رپورټ کې ویلي د روان کال ړومبنۍ 3 میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اغستی. د دوبۍ لینډ ډیپارټمنټ د شمیرې تر مخه د کال 2015 اولنۍ 3 میاشتو کې پاکستانی وګړو د 300.8 میلیونه ډالرو جایدادونه اغستی. د پاکستان سره تعلق لرونکو خلکو دوبۍ کې په کال 2014 او 2014 کې د 4.3 ارب ډالرو جایدادونه اغستی وو. د پاکستان په اکثر سیاستمدارانو او پخوانی فوزی چارواکو باندې د ملک نه بهر پیسې وړلو او سرمایه‌کاری تورونه لګي. پاکستانیانو زیاتره سرمایه‌کاری په قیمتي بنگلو او اپارټمنټونو کې کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
برخه دا وست لوبو د خبرونو. او په پاکستان کې چې شپږ کاله پس نړیوال کرکټ یو ځل بیا شروع شوی دی، نو د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دویم ټی ټوینټي میچ په دې وخت کې روان دی. د هغې تازه تفصیل څه دی اشفاق مومن؟
بالکل سمین احسان، خپل اوریدونکو ته به وایو چې دا وخت کې پاکستان ټیم ته 25 رنز نور د ګټې 2.5 رنز نور پاتې د ګټې لپاره، او دوی سره صرف په دې وخت کې څلیرش بالونه دي او د دوی 15 وکټې حمله پاتې دي. د پاکستان کرکټ ټیم دا وخت کې د لاهور په قذافی کرکټ میدان د زیمبابوې سره مقابله کې بوخت دی. د زیمبابوې ټیم د ټاس ګټلو نه پس خپله د بیټنګ فیصله وکړه. دوی په مقرره شلو ورونو کې د درې وکټو په تاوان باندې 115 رنزونه جوړ کړل، چې پکې د زیمبابوې ټیم لخوا تر ټولو زیات رنزونه 2.6 شان ویلیمز وکړل، د په 2.5 بالونه وکړل، او دغسې سیبانډا 1.5 رنزونه په 46 بالونو باندې وکړل، او دغسې دغه هدف ته ورسېدل. د پاکستان لخوا شاهد خان افریدی، شعیب ملک او محمد سمی یو لوبغاړی آؤټ کړ. د پاکستان شروعات هم خو دغسې یو وار بیا په اوپننګ سټینډ باندې د پاکستان لخوا احمد شهزاد او مختار احمد ډیره ښه لوبه وکړه، او 44 رنزونه یې اوکرل په 15 ورونو کې، او د پاکستان لخوا تر ټولو زیات رنزونه تر دې وخته پورې مختار احمد کړي دي، چې هغه 25 رنزونه په 40 بالونو باندې وکړل. د دنه پسته عمر اکمل په 40 رنز په 19 بالونو ولاړ دی، او احمد شهزاد 18 رن په 19 بالونو باندې وکړل. شاهد خان افریدی چې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وو، د یوې چکې په مرسته د دریو بالونو پر سر ورنزونه وکړل. دا وخت محمد رضوان په 2 رنزه او عمر اکمل په 40 رنز ولاړ دي، او د پاکستان کرکټ ټیم ته په 22 بالونو 10 رنزونه پاتې دي. د ډیو ریډیو د ټي وی ساته خبري خبرونه د نیخ باندې غل واشنگټن ډي سي نه وغږی. د پاکستان دننه د چین او د پاکستان په لوی اقتصادي لار د سیاسي ګوندونو لخوا د نیوکو سلسله لا هم جاری ده. ولی بل خوا ته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند په مرکز کې هغه لا تر دې دمه د دغه لارې د جوړولو په حق له د خپلې تګلارې پورا پلان لا په ملک سیاسي ګوندونو ته نه دی ښکاره کړی، او دوی په دغه لار چې کوم اقتصادي مرکزونه به جوړول کیږي د هغې تفصیل هم نه میډیا ته ښودلې، او نه د ملک نورو سیاسي ګوندونو یا وړو صوبو ته ښودلې دي. د وړو صوبو لخوا اعتراض کیږي چې ګینې دغه لار د خپل زړې لارې څخه اړول شوې ده، او د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان زیاتره برخې د دغې نه د محرومه کولو کوشش روان دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په مردان کې د خبریالانو سره خبره اترو په وخت ویلي دي که مرکزی حکومت خپل دغه اراده ختم نه کا، نو دوی به د خیبر پښتونخوا د هغې برخې د ځمکه ورکولو نه انکار وکړي د کمې نه چې دغه نوې لار تیریږي. په دې باندې د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی دی چې د شپېته کالو راهیسې صوبې ته خپل حقونه نه ورکول کیږي، او که د مرکزی حکومت له طرفه صوبې ته خپل حقونه نه میلاویږي نو هغوی به د سیکشن 4 په ذریعه د چین پاکستان د اقتصادي راهداري لارې اجازه ورنه کړي. دا خبره دوی نن په مردان ضلع کې خبریالانو سره د خبرو په مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې په صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ بنیادي وجه د صوبې منل شوي حقونه نه میلاویدل دي. بي ویل چې په عین کې د بجلی د صوبې د پیداوار 44% حصہ د صوبې حق دی، او په کار د چې مرکزی حکومت صوبې ته دغه خپل حق ورکړي.
جس دن ہم اسلام آباد تھے تو اس دن ہمارا شیئر بنتا تھا 1500 میگا واٹ اور ہمیں 900 میگا واٹ دیا گیا. اس کے اگلے دن چیک کیا ہمارا 1700 میگا واٹ بنتا تھا، ہمیں 1100 میگا واٹ. اس تو جب میں نے حساب کیا تو 600 میگا واٹ اس صوبے کو بجلی کم دی جا رہی.
بی وای چې د صوبې د بجلی په پیداوار کې مرکزی حکومت صوبې ته 600 میگا واټ بجلی کم ورکوي او دا خبره ما په خپل معلومه کړې ده چې زمونږ حق 1500 میگا واټ جوړیږي په هغه کې صوبې ته 900 میگا واټ بجلی ملاويږي او چې کله د صوبې حق 1500 میگا واټ شي نو صوبې ته د بجلی په پیداوار کې 1500 میگا واټ بجلی ورکول کیږي او په دې جرم کې ورسره د وابډا شبکه هم برابر شریک ده دوی په دې خبره زور ورکړو چې د شپې ته کال راهسې د صوبې سره ظلم کیږي او تر کومه پورې به دغه ظلم د صوبې خلک برداشت کوي د صوبې د بجلی په پیداوار کې 14% حصہ جوړیږي او هغه د صوبې حق دی د پاکستان چینا اقتصادي راهداري په حواله هغه ویل چې د صوبې د هزاري ډویژن نواخلا تر ډیای خان او جنوبی پنجاب نه تر بلوچستان پورې هغه ته چې کومه لار خودلې شوې ده په هغه کې دا سیمه نه دي شامل کړی شوی دوی دا هم ویل چې د اقتصادي راهداري په لار کې چې کوم تجارتي مرکزونه جوړیږي د هغه په حق له هم تر اوسه پورې هغه ته هیڅ پته نشته او که ترقی راځي نو هم د تجارت او اقتصادي ترقی په وجه باندې به مقامی اوسیدونکو هم ترقی کوي خو زه دا خبره په ډاګه کوم چې که صوبې ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي نو هغوی به په صوبه کې د اقتصادي راهداري د لارې اجازه ورنکړي
ہماری پھر ہمارے صوبے میں سے یہ سڑک نہیں نکال کے جا سکتے ہم سیکشن پورے نہیں کریں گے ہم ان کو زمین ہی نہیں دیں گے کیسے لے کے جائیں گے یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہمارے صوبے کو اپنا حق نہیں دیں گے تو ہمارے صوبے سے یہ روڈ نکال کے نہیں لے جاؤ
دوی وای چې زمونږ په صوبه کې تر هغه پورې دا لار نشي جوړولې تر کومه پورې چې صوبې په دې باندې سیکشن پور نه وی لګولې نو څنګه به مرکزی حکومت دا سړک وباسي دا خبره زه هسې زبانی نه کوم چې مونږ ته حق نه ملاويږي نو مونږ به د لارې اجازه نه ورکوو زمونږ صوبه هم ترقی غواړي زمونږ د صوبې خلک هم خپل حقونه غواړي او مونږ ته هم د ترقی ضرورت دی تر اوسه پورې د مرکزی حکومت له طرفه چې مونږ ته څه ویلي شوي دي د پاکستان چین د راهداري لار د هغې نه بدله ده او دا هم مونږ ته واضح نه ده چې په دې لار باندې کوم د تجارت مرکز نه جوړیږي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز هټک زیاته کړه چې په صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو وروسته اختیارات به په لاندې کچه عوامي نمائندگانو ته میلاو شي او د بجټ 1.5% حساب چې د 15 نه 30 ارب روپې جوړیږي به په بلدیاتی سطح باندې خرڅ کیږي دوی په اخر کې دا خبره واضحه کړه چې د صوبایي حکومت د احتساب اداره خپل اختیارات لري او په دې کې هیڅ سیاسي مداخلت نشته ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
دوبۍ کې د ځمکو د محکمې لخوا جاری شوی په یو تازه رپورت کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې په دوبۍ کې چې د روان کال په لاولنۍ دریو میاشتو کې د بهر ملکونو نه کومو خلکو سرمایه کاری کړې ده نو په هغه کې پاکستانیان تر ټولو مخکې دي یعنی تر ټولو نه زیاته سرمایه کاری په دوبۍ کې پاکستان کړې ده چې تقریبا 380 میلیونه ډالره جوړیږي او دغه سرمایه کاری د جایدادونو اغېستلو په مت کې شوی دی یعنی زیاتره جایدادونه د قیمتي بنگلو او د قیمتي اپارټمنټونو په شکل کې پاکستانیانو اغېستې دي نور تفصیل په دې حوالے سره د ډیو ریډیو خبريال حمید الله نورو
د دوبه د لینډ ډپارټمنټ د محکمې لخوا د کال 2015 دوړمبنو سلور میاشتو د اجرا شو شمیرو تر مخه پاکستانی وګړو په دوبه کې د 318 میلیون ډالرو جایدادونه اغستې دي او دا په دوبه کې د کوم هیواد د وګړو تر درې مغټه سرمایه کاری ده د کشمیري وای د پیسې 953 پاکستانی وګړو سرمایه کړي او په دغه لحاظ سره د هندستان د زر وګړو نه پس دا دوی مغټه شمیر ده د دې وړاندې د کال 2014 او 2014 د شمیرو تر مخه پاکستانی وګړو په دوبه کې د 3.3 بلین ډالرو سرمایه کاری کړې و د بی آر یا د فیډرل بورډ آف ریوینیو د شمیرو تر مخه تر اوسه 640 پاکستانی وګړي دوی ته څرګنده شوي چې په دغه سرمایه کاری کې برخه لري او دوی ګوري چې آیا د هیواد نه وتلې دغه سرمایه باندې مالیه یا ټیکس اغستل شوی او آیا دا قانوني یا غیر قانوني پیسې ده د اداري بیان شاهد حسین اسد وایي
ټوټل 646 لوګو کې باره مې ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو انڈین ریونیو کی ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن انڈین ریونیو ہے انہوں نے اتنے لوگوں کا سراغ لگایا ہے کہ انہوں نے یہ جو دماغ نام کی ایک کمپنی ہے جس کے پورے پورے پیج کے اشتہار آ رہے ہیں
په دوبه کې د پراپرټي یا جایدادونو یو غټه کمپنۍ بیوټ ډاٹ کام په خپل ویب سایټ لیکلی چې د پاکستانی وګړو غټه برخه په دوبه کې پراپرټي په کرایه نه بلکې په قیمت اغستو آماده ده د پراپرټي د دوبه په ګران بیا سیمو کې ده او پاکستانی وګړي د اپارټمنټس یا د وړو پلیټونو پر ځای د غټو غټو بنگلو په اغستلو کې غوري دي شاهد حسین اسد وایي دوی په لاهور او کراچۍ کې په ځینو هوټلونو چاپی وخلی چرته چې د دوبه د پراپرټي غټو کمپنو خپل دفتر پرانستوي او دوی وایي که دوبی ته انتقال شوي پاکستانی سرمایه د بینکونو د لارې تللي وي نو بیا یې د رامعلومولو امکان شته، او که چېرې د هونډې د لارې وي نو بیا به دا پیسه ورکه پاتې کیږي، او که چېرې دا سرمایه 15 کاله وړاندې تللي وي نو بیا ورسره د ټیکس او د مالیې د قانون لاندې اډو حساب نشي کېدی.
دوسرے ملک کے ساتھ آپ کا اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ وہ جتنے بندے پاکستانی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ابھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس پہ کام کر رہی ہے، ہمیں کچھ دیر لگے گی اس کا، کہ اگر یہ پیسہ بینکنگ چینل کے تھرو گیا ہے تو شاید وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے، اگر یہ پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گیا ہے تو اس کا پتہ چلانا شاید اتنا آسان نہیں ہے.
د بیو ڈاٹ کام د شمیرو تر مخ د پاکستانی وګړو سره 15.2% د کاروبار د پر دفترونه په کرایه کړي، او باقی د مرینا دوبی، دوبی خار او حمیرا جمایرلینڈ کې غټي غټي بنگلې اغستی، او د بی آر ویان وای ډیزنی سرمایه کارو ته نوٹس استولی.
اس طرح کا کوئی سینٹرلائز ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹک انفارمیشن ایف بی آر کو آ جائے. یس، یہ چیز کہ آپ کے فارن ٹریولس کتنے ہیں، یہ دوسرے، اس کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور اس کی بیس پہ ہم ان تمام لوگوں کو نوٹسز بھی بھیج رہے ہیں.
خود سیڑون کی وائی پر دوبے کے سرمایہ کون کے کسانوں نا دا مالیے دا پختنی اولاس اچھوان کار با پا دا سے حال کی آسان نوی چھ دا پاکستان دا حکمران خاندان کاروبارون ہم دا سعودی عربستان پا گڑون دا نڑے پنور حوادون کی خواری دی. حمید اللہ وائی صاحب میرے کار ڈیو ریڈیو پہ خبر. گرانو خدمان اردن کو دا ڈیو ریڈیو د ټي وي خبرونه لا هم دوام لري. د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډي اس مشر د مطبوعاتو څخه داسې راپورونه راغلي دي چې ګینه د ولسی جرګې ځنې غړو ته د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی سره د شویل لوزنامې په اړه باندې ځنې معلومات شریک کړي دي. په دغه زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د ډیورې خبريال کمال سادات څخه څو شی به وړاندې تفصیل اخسته اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه تړون چې څو ورځې وړاندې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي شبکو لخوا ظاهرا امضا شوی و، په دې باندې د افغانستان پارلمان، مدني ټولنو، زورو نورو سیاسي ګوندونو سختې نیوکې وکړې چې پارلمان بیا د افغانستان د ملي امنیت یا د استخباراتي شبکې مشر رحمت الله نبیر پارلمان ته ور وغوښته، په دې اړه یې د دغې تړون په اړه سپیناوی ترې وغوښته. کله چې مونږ په خپل ځای کې ناست وو، خبریالان خپل ځای کې ناست، نو دوی خپلې آزادې خبرې کولې، خو وروسته دوی په خبریالانو باندې مایکونه بند کړل، د تلرو دروازو شاته یې خبرې وکړې. خو مونږ چې په دې اړه له ځینو وکیلانو سره خبرې وکړې، دوی د نوم له خودلو پرته دا خبره وکړه چې نبیل دا خبره ورته کړې ده چې دغه تړون چې دی عملي شوی نه دی، تر اوسه پورې دغې ته وخت دی. خو ککړ صاحب وایه د ونه بله باید وکړم چې څو ورځې وړاندې یعنې د تېر شپږم یا پنجشنبه په ورځ افغان جمهور رئیس، دی افغانستان دی سیاسی ګوندونو مشران، دی مدنی ټولنو غړي، دی پارلمان ځنی کسان او پخوانی جهادي کمانډانانی ورغوختي وو، په دې اړه سلام مشورې ورسره وکړې. په دې کې یو څه ماده وی هغه دا چې افغان حکومت په دې مداک په دې بتړون کې دار غلي دي چې د بلتون پالو معلومات به یو بل سره شریک کوي. دلته افغانستان کې خلک وایي چې په افغانستان کې بلتون پالي نشته، یعنی داسې کسان نشته چې افغانستان نه د ازادي وغواړي خو پاکستان کې شته، دا د افغانستان په ګټه نه ده. همدا شان بل داو پکې چې د افغانستان د ملي امنیت کارکونکو به پاکستان روزي هغه ته تجهیزات ورکوي، دوی دا امر سره نه منلي. نو دا یو شمېر مده وی چې بیا دی اغه جرګه چې جمهور رئیس ور سره ناست کړي وای وغړي دی اغه غړي هم چې نه غختل غږ او نوم خبر شي، مونږ ته ویل چې جمهور رئیس ورته ویل دي چې په دې بیا ال سره غور کوي. نو بیا هم معلومه نه ده چې دغه تړون باندې بچ کیږي، دغه مشکل یا د حکومت د نور پارلمان ترمن دغه ستونزه چې د لا خو روانه ده، خو به کتل شي چې په څو کې څه کوي.
یقینا هم تاسو چې کوم خبرې ته اشاره وکړه، ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان او د افغانستان د استخباراتي ادارو په دې تفاهم لیکي د بیلتون خوشو په باب هم معلومات ورکول کیږي. خو یو بل پښتنه هغه د جنرال جان کیمبل چې د ناتو ځواکونو په افغانستان کې مشر دی، هغه څو شپې وړاندې یو خبره کړې ده چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش یا د اسلامي ریاست په نوم چې کومه وسلواله ډله ده هغه لیدل کیږي خو فعالیتونه نه دي شروع کړي. د دې څه تفصیل دی؟
دلته دا خبرې دي چې دغه د ناتو کمانډان دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی د اسلامي دولت یا د داعش دغه کسانو حرکتونه پیل کړي دي، په دې معنی چې جلب جذب پیل کړی دی، جلب جذب خپل شبکو ته خلک ربولي، هغه ته ترخاوي شیان ورته لګولې دي، نو دا خبره کړي ده. خو باید یو بل یادونه وکړم چې څو میاشتې وړاندې، تقریبا دوه میاشتې وړاندې، د افغانستان پلازمینه غرب لوري ته، یعنی په پلازمینه کابل کې د اسلامي دولت له خوا داسې خبرونه خبره شول چې هغه کې خلکو نه غوښتنه شي او چې تاسو له دغه تحریک سره یو ځای شي. هم بل دا خبره هم کړی دا چې دغه کسان جلب جذب کوي، خو تر اوسه پورې خپل فعالیتونه نه دی پیل کړي، یعنی د حکومت په ضد یا د نورو دلته چې په فرا کې یا په زابل کې په نورو سیمو کې چې د اسلامي دولت حرکتونه معلوميږي، خلک هم وایي چې دغه کسان ویني، خو دوی خلکو ته یا له حکومتي چارواکو سره کومه جګړه یا په یوه باندې کوم غرض نه دی لرلای.
او یو اخیرنی پوښتنه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په حق له د دولسو هیوادونو یو کانفرنس بکیږي، او د افغانستان کې په دې باب څه څرګندونې دي، څه خوشبینیانې دي، یا څه یو داسې خبرې که ستاسو په علم کې وي خو په لنډه توګه؟
دا د استنبول د ناستو یوه لړۍ ده، دا ځل به په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی یو شمېر نور چارواکي به په کې ګډون کوي. موږ د بهرنیو چارو وزارت سره په دې اړه خبرې وکړې، دوی ویل چې دوی د افغانستان طرف نه ورته تیار دي په سیمه کې د امنیت، د سوداګرۍ او په یو شمېر نور موضوعګانې وکړي به په دې کانفرنس کې خبرې وکړي.
ډېره مننه او د ځان خیال ساتئ.
خبر پختونخوا کې به په دیر شمه باندې بلدیاتي انتخابات کیږي. ورځي وته لګي پاتې دي. په 400 ضلع کې د نارینه امیدوارانو په مقابله کې شازیه بیبی راوتې د میدان ته، او د ډیستریکټ کونسل چې کوم انتخابات دي هغې دپاره به هغه په هغې کې برخه اخلي. کور په کور هغه دا وختې ځي، او زنانه خصوصا په دې باندې آماده کوي چې دوی خپله د ووټ اچولو حق چې کوم دی هغه په دیر شمه باندې ضرور استعمال کړي. په دې موضوع تفصیل اورو د ویډیو رپورت په شکل کې د ډیوه ریډیو خبريال ارشد مومننا.
شازیه د خیبر پختونخوا هغه یو څو زنانو کې شامل ده چې بلدیتي انتخاباتو کې به د سړو سره مقابله کوي. دا د ضلع 400 202 ضلع کونسل امیدوارانو کې یوازنۍ زنانه ده. شازیه وای الیکشن کې برخه اخیستو مقصد یې د زنانو خدمت او ټولنه کې د ښځې او سړي برابروالي احساس پیدا کول دي.
دا راته وی چې تاسو لکه د سړو په مقابله کې ولې روتي زره دی او جی زویم خزم چې دی نو د معاشري یو فرد دی، دام چې دی نو هر څه ګولی شي، نور خو زه تم پکار دی چې زما په شان دی میدان ته روزي.
شازیه کور په کور ګرځي او خزونه د ووټ خوختو سره سره هغوی ته د ووټ په اهمیت هم خبرې کوي.
خزو د پاره اوټ اچول سونه ضروری خبره ده. تاسو اوټ لولې راځي ځکه چې ستاسو ضرورت بیا مونږه پوره کوس.
او توحید وای چې تر اوسه د خپل ووټ استعمال نه دی کړی، خو یو زنانه په الیکشن کې د کامیابۍ لپاره به دا ځل خپل رای استعمالوي.
مونږ په خپل موټونه ورکو دی له زنانه مراټول و به مل ورکې وټونه، او زمونږ د پاره به خبره کوي. مونږ غریبانان خلکو مونږ له بار سکی مونږ سړو لنه شو باتې سړی پاشو چې دا پاش دی لراتلی شو.
شازیت د خپل کور ولا مکمل مرسته حاصله ده، او خوند هاشم خان یې هم ولا کمپاین چلی
کور ولا سره زما 200% مرسته حاصله ده. بلکې زه به د وې ما چې د خلکو په مشوره باندې کم ده هغه کله د الیکشن ته درېدل نو پاغي کې وځل ټول نه زیات سپورت شو غزماو، او دا به ان شاء الله د سړو تم دا ثابتې چې تاسو سړو اوس پورې نه ده د خپل سړو نارینه خلکو دغه چې نه دی کړی خدمت نه دی کړی، او دا به ان شاء الله د سړو تم ثابتای چې زه یو زنانه ما، او د زنانو سره سره به زه د سړو چې کم دینو خو برابر خدمت کوم ان شاء الله.
د شازی په الیکشن کې کامیابی یا ناکامۍ په سلابه په درشم مې کیږي، خو ځي خلک وایي چې د سره به زنانو کې سیاسي شعور لا نور زیات شي. د همکار شمالي سره ارشد مومند وایس آف امریکا دیو ریڈیو ٹی وی چرسدا.
ګران قدرمن اوریدونکو د ډیوه رادیو د ټی وی یو ساته خبری خپرونې ته غوږ یې. که څه هم ویل کېږي د شام او عراق ځینې زیاتره سیمو کې د داعش وسله والې ډلې ځایونه نیولې دي، خو بل اړخ ته په کورد چې کوم وسله وال دي د هغې سره د امریکا مرسته هم حاصله ده. دغه وسله والو د کردانو ځینې سیمې د داعش څخه واپس بیرته قبضه کړې دي. په دغې باندې یو ویډیوي راپور تاسو ته زمون همکارا سمینه سره وړاندې کوي.
دولت اسلامی وس په شامی خار پالمیرا باندې مکمله قبضه لري او هلته کې د ګیسو یو مرکز د دیوالونو نه د صدر بشار الاسد تصویرونه او حکومتي بینر ایښلولي دي. د نه پس د یری هم راپورته شوی چې د دوی بل هدف د دې تاریخي خار زاړه کندرات کې دی شي. په ایشیا پیسیفیک فاونډیشن کې د انټرنیشنل سکیورټی ډایریکټر سجن گوهل وای پالمیرا نیول د دولت اسلامی د جنگي ستراتیژي یو غټه کامیابی ده. دا وای دوی په کوبانی کې د بیلات نه پس ډیر زر په دې پوه شو او عراق او شام یوې بلې برخې ته پام واړو چرته چې دوی یو خار یا کلی قبضه کولی شي. کورد فوزونو د عالمی اطلاف د هوایی حملو په مرسته جنوري کې آی اس د کوبانی نه وستلی وه او ګڼل کېده چې دغه ماتې به یوه غټه کامیابي. خو درې میاشتې پس دغه ترهګره ډله د پالمیرا او عراق کې د بغداد نه 120 کیلومتر لرې د رمادي د قبضې خوشالیانې
کوي. And the next step for ISIS at some point will be an assault.
سجن گوهل وای رمادی بیلل ډیر لوی استراتیجیکی تاوان وو او کېدې شي ISIS لپاره بل هدف وس په بغداد حمله کېدې شي دوی کامیاب نشي. خو بیا هم مغربي ملکونو ته دا نقطه په ذهن کې ساتل پکار دي. د امریکا په مشرۍ کې مغربي ائتلاف په عراق او شام کې د دولت اسلامي په پوزیشنونو هوائي حمله کوي او واشنگټن وای استراتیجی مخ په وړاندې روانه ده.
And they will continue to do so.
The White House wayan Jeff Ratkewai the dui jangi jazuna har waqt pa hawa ke da ISIL da ahdaf palatun ki aw tarso chi ramadi wapas nay ghiste shwe dui bada silsila jari sati. خو بلخوا د رویل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ افضل اشرف وای تشه هوایي حمله د آی اس کامیابیانې نشي منی
کوله.
دا وای د دغه حملو اثر د ډیر لږ وخت لپاره ای او تر سوچ تاسو پزماکه خپل کامیابی خوندي نه کوي ګټه ضایع شي او بیا آی اس هم د هوایي حملو نه ځان بچ کول زده کړی دي. اشرف دا هم وای د یوې جامع استراتیجی د نشوالي مطلب دی چې آی اس وس هم دومره تکړه ده چې ځان سره ملګری برتي کولای شي.
to restrict the flows to stop people leaving
دا وای هر کله چې دوی کامیاب شي نور خلک ورسره د ملګری کېدو خواهش ولري او یقینا یورپ او نور ملکونو کې د سختو ګامونو په وجه د خلکو دوی سره په شاملېدو اثر غورځیدل. خو بیا هم ډیر خلک آی اس کې شاملېدو کې کامیاب شوي دي. سیدنکار سجن گوهل دا هم وای چې دولت اسلامی د القاعده او نورو تندروا ډلو نه جدا ده. دا یوازې تندروا ډل نه ده، دا د جرایمو یو مرکز دی او د ملیشیا په شان کار کوي. دوی ځمکني وسایل هم لري، خلک هم ورسره دي، خپل کاروایانو لپاره پیسې هم ورسره شته. ځکه تر سوچ تاسو د آی اس آی اس پر ضد په ځمکه موثره فوزي کاروایي ونه کوي، دوی په دغه شان عراق او شام او د دینه بهر هم خپلې زیلې د خورولو کوششونه کوي. د پاکستان نه تر نایجیریا پورې ترهګرې ډلې وس په ځان د آی اس آی اس نوم استعمالوي او څیړنکاران وایي په جنگ کې د هرې کامیابۍ نه پس د دوی پروپاګاندا نوره مضبوطیږي.
رازو د محمد لنګیر هغه راپور ته چې پکې کورد عسکرو یا وسلوالو دا وکړی دا د دای سخی سیمینیولې د راپور ته زموږ همکار محمد لنګیر وړاندې کوي.
دا د گیبش کلی هغه غاړه ده چې دولت اسلامي په نوم تر هغه درې میاشتې وړاندې قبضه کړې وه. اوس کورد عسکرو وای پی جی دلته نه دوی غلبولي دي. متای سیریک د کورد فوزی شورا نه دی او وای
تل نصر ویلج واز د لاست ویلج
تل نصری د ایسس تر هاگر په ولکا کې یو کلی وو او مونږ 15 ورځې کې د علاقه دوینه پاکه کړې او عبدالعزیز غونډه مهم نیولې. جورډن میډسن کوردانو سره امریکایي رضاکار دی. دا محل دا کلی پاکوي او مزاحمت په وړه پیمانه دی او زمونږ فوزی قوت هم ډیر دی. تنصری او گیبش مو پاک کړی. یو څو کلی پاتې دي چې د ماینونو او داعش تر هګرو نه لا پاکول دي. باقی پاتې دا ټوله علاقه زمونږ کسانو پاکه کړی او مونږ عبدالعزیز غونډه سر هم نیولې. د وایس آف امریکا خبریال زانا عمر وای داعش تر هګرو په ولاړ فصلونو هور پورې کړی چې د لوګي په سوري کې دوی تیښته وکړي او کوردو وسلوالو تر مخه وروستۍ جګړه کې 2.5 پورې د ایسس تر هګر خپل انجام ته رسولي شوي چې کوردانو سره د ائتلافي الوتکو امداد هم وو. جورډن میډسن بیا وایي د ائتلافي الوتکو امداد ته مونږ هرکلی وایو. دې سره زمونږ کسان هم بچ شي او داعش وسلوالو جنگي غاښونه هم مات شي. یو کورد زنانه عسکر وای نړیوال هوایی کومک کله هدف ترسی او کله نه، خو بیا هم د دوی امداد خدي او مونږه ستاینه کوو.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ریډیو د ټلویزیون په خبرونو کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. یوه برخه تاسو واورېدا، په بله برخه کې به مهم رپورټونه کم کمی د هغې لکونتې تفصیل تاسو وړاندې کړو.
په دغه پاتې برخه کې به موږ تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي چې په ملک کې د تندروی د مخنیوي لپاره په کار ده چې علما را مخکې شي او د اسلام صحیح شکل خلکو ته وړاندې کړي. د ویلي دي چې د اسلام دا کم شکل لري چې په جماعتونو کې اوس مونږ د خپل ځان د حفاظت لپاره محافظان ساتو. د دې ترڅنګ د دوبۍ د لینډ ډپارټمنټ لخوا ویلې شوې دي چې په دوبۍ کې په دویم لمبر باندې پاکستان دی چې د چا خلک دغلته کې په درنه شمیره باندې سرمایه کاری کوي او دغلته کې د 300 میلیونه ډالرو جایدادونه دوی اخیستي دي. او د دغې ترڅنګ د والور په ضد باندې یو کمپاین د بلوچستان چمن سیمه کې شروع کړی شوی دی. په دغه به هم تاسو ته راپور وړاندې کړو.
موږ سره اوسئ او غوږ شئ اوس د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دړکه ورکړې کچرې د پاکستان د گوادر او د چین د کاشغر سیمو ترمنځ د اقتصادي لوی لارې نقشه مرکزی حکومت د زړې لارې نه بدل نه کړه. د زړې لارې نه بدل کړه نو خپل اختیارات به په کار راولي او نوې لارې لپاره به د خیبر پختونخوا ځمکه نه ورکوي. نن په مردان کې د پښتونخوا اعلی وزیر دغه خبرې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت کړې دي. د ویلې دي چې مرکزی حکومت په اقتصادي لار د صنعتونو او کاروباري مرکزونو په جوړولو هم دوی په تیار کې ساتلې دي. د ویلې دي چې د صوبای حکومت بغیر نوې لار به هیڅکله هم نشي جوړول کېدی. چین د پاکستان سره د گوادر او کاشغر ترمنځ لوی لارې جوړولو لپاره د 45 بلیون ډالرو لوزنامه کړې کوم چې د ملک د سیاسي ګوندونو لخوا په دغې نیوکې روانې دي. وایي چې مرکزی حکومت د دغه زړې لارې د بدلون اراده لري او وایي چې د پښتونخوا او د بلوچستان یو شمیر سیمونه دغه لار اړول کیږي. اعلی وزیر پرویز خټک دا هم ویلي دي چې د بجلی په مد کې هم مرکزی حکومت په خالص منافع ورکولو کې د دوی سره درغلي کوي. د ویلي دي چې صوبه کې د ضرورت مطابق 1500 میگاواټه بجلی دي ته په کار ده او مرکزی حکومت دی له صرف 900 میگاواټه بجلی ورکوي چې له وجې په صوبه کې خلک د لوډ شیډنګ د ستونزې سره مخ دي.
په افغانستان کې د امن او ترقۍ لپاره سبا له پاکستان د هارت اف ایشیا استنبول پروسس په نوم سیمه ییز هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي. په دغه غونډه کې د 12 غړو ملکونو نمائندګانو سره سره د 14 نورو ملکونو او 12 سیمه ییز او نړیوال تنظیمونو استازي به برخه اخلي. د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کارزی به په ګډه د غونډې مشري کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې د هیواد د ملي امنیت یا NDS مشر رحمت الله نبیل ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره شوې لوزنامه نه ده عملي شوې. اغلی نبیل نن د بندو دروازو شاته د ولسی جرګي استادو سره خبري کړي او هغوی ته د لنجمن لوزنامه په اړه معلومات ورکړي دي. دغه لوزنامه پر ضد د افغانستان سیاسي مشرانو، پارلماني غړو او د مدني ټولنې سازمانونو سخت نیوکه پیل کړي او وایي چې دا د مل د ملي ګټو پر ضد ده. روانه میاشت د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي وو چې د ایسای او د انډیس ترمنځ د ترخګرو پر ضد معلوماتو شریکولو او په شریکه د ترخګرۍ پر ضد جګړه کولو باندې یو لوزنامه لاسلیک کړی ده.
او د دوبۍ د ځمکو محکمې په یو تازه رپورټ کې ویلي د روان کال لومبنۍ دریو میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اغستي. د دوبۍ لینډ ډپارټمنټ د شمیرې تر مخه کال 2015 اولنۍ دریو میاشتو کې پاکستانی وګړو د 380 میلیونه ډالرو جایدادونه اغستي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید په راولپنډۍ ښار کې د یو مدرسې دننه دستوري ته د وینا په وخت ویلي دي چې په ملک کې ځینې ډلې د اسلام صحیح تشریح په نه کولو خپل عملي ګامونه هم هغه په خلکو ورمنل غواړي او دغه د اسلام صحیح شکل نه دی. د ویلي دي چې د پاکستان علماو ته پکار دي چې کم خلک د اسلام بدنامي غواړي دغه خلک دغه مخالفتو کې او دغه خلکو لاس اونیسی. په دې حق لبا نور تفصیل د ډیوی رادیو خبریال او رنزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلي دي چې د ترخګرۍ له وجې معاشرې ته سخت نقصان رسېدلې دي او راتلونکي نسلونو ته یو محفوظ پاکستان ورکول غواړو. راولپنډۍ ښار کې یوې مدرسې تقریب ته وینا په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلي دي چې په مشکل کې ګیر د انسانیت خدمت د اسلام اصل تعلیم دی او په بېګناه خلکو د ظلم اجازت اسلام نه ورکوي. دوی دا هم ویلي دي چې د مسلمانانو په جمعتونو بریدونه کیږي او پاکستان کې خلک په دې مجبور شوي دي چې کله عبادت کوي نه د جمعتونو په حفاظت یې وسلوال خلک ودرولي وي. آخر دا تعلیم چا ورکړی دی چې بېګناه خلکو باندې بریدونه وشي؟
سعودي عرب کې مسجد مې بي جان لے لی، راول پنڈی کی مسجد اور امام بارگاہ میں بھی کسی کی زندگی محفوظ نہیں، لاہور کراچی پشاور عبادت کرتے ہوئے مسلح پہرے دار کھڑے کر کے عبادت کرنی پڑتی ہے، تو یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ کس نے ان لوگوں کو اکسایا ان باتوں پہ؟
دوی وی چی سعودی عرب کے پجمات کے خلق وجل کی گی، دلتا پاکستان کے پجماتون او امام بارگاہ کے خلق وجل کی گی، آخر دا تعلیم چا ور کڑے دے او دا سوچ دا کم اڑخ نہ راغلے دے. پرویز رشید وی چی اصل دین هم دا دی چې قرآن او پیغمبر اسلام کوم لار خودلې دا هغه خپلول پکار دی او هغه لار د خلکو وجلو نه بلکې د ژوند ورکولو ده. پرویز رشید دا هم وایي چې کال 2009 لاهور ښار کې سریلانکا کرکټ ټیم باندې برید له وجې پاکستان ګرد نړۍ کې بدنامه شوی وو. یو خوا ترخګرو سریلانکا کرکټ ټیم تنن وجل غوښتل، نو بل خوا چې کله پاکستان کې ډینګي مرض خور شو نو هم سریلانکا نه ډاکټران راغلي وو او دلته به یې د خلکو خدمت کولو. اطلاعاتو مرکزی وزیر یو ځل بیا علما ته ویلي دي چې د داسې بیانونو نه ډډه وکړي چې په معاشره کې د تقسیم وجه جوړیږي او اتحاد او اتفاق دپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. سینیټر پرویز رشید د نوړاندې هم سو وارې دا خبره کړې ده چې ځینې مدرسې ترخګرې کې کردار لري او داسې بیانونو نه پس د مدرسو او خصوصي توګه ځینې داسې عالمانو لخوا پرویز رشید خلاف یو کمپاین پیل شوی دی چې اکثر له پاکستان شخصي ټلویزیون باندې بیا بیا په پروګرامونو کې برخه اخلي. ځینو لخوا پرویز رشید خلاف په سړکونو بینر هم لګول شوی دی او ځینې خلکو د دوی د قتل خبره هم کړې ده. د نوړاندې هم د پنجاب گورنر سلمان تاثیر خپل په حفاظت مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا ځکه وژل شوی وو چې توهین مذهب په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه آسیا بیبی سره ملاقات کړی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وسته پاکستان د مسلو سره مخ سیمه بلوچستان ته چرته چې تاجرانو احتجاج کړی دی چې کم تاجران په صوبه کې وجل کیږي، هغوی اغوا کړی کیږي، هغوی سره تشدد کیږي د پیسو دپاره، نو د دغې تاجرانو د احتجاج په حواله سره تفصیل حمید سمسور ناورو.
د کوټ شار د پولیسو سی سی پی او عبدالرزاق چیما وویل چې نن دغه پیښه د کوټ شار پر مسجد سړک باندې رامنځته شوله. څرګنده وسلوال چې پر موټرسایکلو باندې سپاره وو پر یوه دوکان باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې په ترڅ کې محمد فضل ځای پر ځای ووژل سو. د ده ورور سلمان بیا کاري ټپي دی. دوی یې په سملاسي ډول د کوټ شار دولتي روغتون ته راوړل. د کوټ شار د پولیسو مشر وویل چې د جنایتکارانو په ضد باندې دوی پلټنې پیل کړې دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. له پیښې وروسته د کوټ شار تاجرانو ټوله ښار وتړی. دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړله. د کوټ شار د تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ وویل چې د پیرکیزو پیښو په غچ کې اوس تاجران وژل کېږي.
جو مین روډ ہے مسجد روډ پر اس نے ہمارے دو تاجروں کو دونوں کو مار دیا اور گیا، لیکن انتظامیہ ابھی تک ایسا کھڑے ہے جیسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جب تک حکومت اس کو گرفتار نہ کرے اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہیں گے.
زموږ دوه تاجران په برید کې ووژل. برید کوونکي وتښتېدل. انتظامي چارواکي چې تر څو پورې حکومت دغه جنایتکاران نه ونیولي تر هغو به احتجاج دوام لري. تاجران وویل چې د حکومت له لوري یو خاص پریکته بې لیسنسه اصله ورکول سوې ده. تاجران وویل چې تېره اونۍ د کلندر پر مقام باندې چې کله د هزاره قبیلې پر وګړو باندې برید وسو، له هغه وروسته دوی احتجاجونه وکړل. پر باچا خان چوک باندې د عادي تاجرانو پر دوکان باندې احتجاج کوونکو ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د یوه پولیس په شمول دوه کسان ووژل سو. تر اوس مهاله پورې د هغو قاتلان نه دي نیول سوي. تاجران وویل چې بې ګناه خلک وژني خپله شمیره پر کوي. هزاره ډیموکراتیک پارټ د دغې پیښې غندنه وکړله. په بلوچستان کې پیرکیزي پیښې ډېرې زیاتې دي. دلته د هزاره قبیلې وګړي نه یوازې په هدف باندې وژل کېږي، بلکې تر دې له مخه ایران ته د زیارت کوونکو پر بسونو باندې هم بریدونه ترسره سوي دي. حکومت وایي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دوی ګړندي ګامونه اخیستي دي. تر اوس مهاله پورې د سنی پیرکې یو شمیر دینی عالمان هم د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل کېدل. دا لومړی ځل دی چې له پیرکیزې پیښو وروسته عادي خلک په هدف ګرځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو اسلام آباد ته. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې به د هرټ آف ایشیا استنبول پروسس په نوم باندې چې کوم د افغانستان په حق له خبرې اترې دي چې کال 2018 کې شروع شوې وي، د دغې یوه غونډه به دغلته کېږي چې په کې د 12 ملکونو نمائندگان برخه اخلي. په دې باندې د ډیورډ خبریال ربیع پیر تاسو ته تفصیل وړاندې کوي چې وایي د افغانستان ډیپټي خارجه وزیر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان نمائندگی کې د قربتو په حیث د پاکستان او د افغانستان دغه دواړه چې کوم خارجه چارو مشران دي، چې پکې د پاکستان خارجه چارو سکتر اعزاز چودھری دی او د افغانستان لخوا رحمت خلیل کرزی دی، دی به دغه غونډې قربتو کوي. نو په دې راځي چې نور تفصیل د ربیع پیر څخه واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی به د آسیا د زړه استنبول پروسې په اړه کېدونکې د اعلی چارواکو په غونډه کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې تر مخه د چارواکو په دغه غونډه کې به د بهرنیو چارو د وزارت څلور اهم غړي د حکمت خلیل کرزی ملګرتیا کوي. د ډیوه ریډیو سره په خصوصي خبرو کې د افغان سفارتخانې ویاند او قائم مقام سفیر برکت الله رحمتي وویل
preparation for the hot official ministerial conference that will be held in Islamabad sometime by the end of this year.
تدا غونډې مقصد د آسیا د زړه د سیمه ایزه غونډې د تیارې جاج اخستل دي چې په ممکنه توګه د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې کېدونکې ده. څرګنده دي وی چې د آسیا د زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې پیل شوې وه چې مقصد یې د افغانستان د امن او استحکام لپاره سیمه ییزه هیوادونه او نړیوالې ادارې یو ځای راغونډول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د چارواکو د دغه غونډې مشري به د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې د پخواني افغان صدر حامد کرزی تربور هم دی په ګډه کوي. پاکستان به د کال په پای کې د بهرنیو چارو د وزیرانو د سیمه ییزه کانفرنس کوربه هم وي. د دغه غونډې د اهمیت په اړه په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان ښه اړیکې مخ په وړاندې روانې دي، مشر جنرالیست طاهر خان وایي
د غونډې اهمیت ځکه ډېر زیات دی چې په دې کې اکثره چې کوم سیمه کې هیوادونه دي، بیا په کې مهم هیوادونه دي، هغه د دې غړي دي. او د دې مهم مقصد چې یو دی هغه په افغانستان کې صلح او امنیت او خوشحالي ده. نو د ګاونډي هیوادونو رول ځکه ډېر زیات مهم دی چې د افغانستان وضع او حالات په ګاونډي هیوادونو باندې د سیمې په هیوادونو باندې ډېر زیات
د بهرانو چارو د وزارت تر مخه پاکستان به په دغه غونډه کې د کال 2014 کې د چین پایتخت بیجنګ کې کېدونکې د غونډې عمل مخ په وړاندې پیایي. بل اړخته چین هم د دغه غونډې د کامیابۍ لپاره د هر قسمه مرستې باور ورکوي او دغه باور په تیرو ورځو کې د چین د صدر پاکستان ته د راتګ په محل د پارلیمان د غونډې سره د وینا په محل هم څرګند شوی و. د څېړونکو وینا ده چې د کال په پای کې کېدونکې د آسیا د زړه استنبول پروسه به سیمې په خصوصي توګه افغانستان ته وړاندې امنیتي خطرو لپاره مرستې او اقتصادي مرستې سیوا کول کې یو اهم کردار ولوبوي. څرنګه چې ویل کیږي چې د دغه غونډې اهم موضوع به هم وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو وړاندې کوو د صحت او د خوراک په حواله سره یو رپورت. په خواږ بچي کلا کور په کور یو ګجر ګرځېدو او خلکو ته به په دروازه کې په خپلو لوښو کې پی ورکول، نو نن سبا دا رواج ختم شوی دی او زیاتره پی چې په مارکیټ کې کم خرڅېږي نو هغه د پلاستیک په ګوتو یا د پلاستیک په هغه بوتلو کې خرڅېږي چې ډاکټران وایي د صحت لپاره ډېر زیات تاواني دي. او اکثر له په دې باندې چې کم تاریخ لیکلی نو د هغې تاریخ هم خیال نه ساتلی کېږي او داغې نه پس هم دغه پی په مارکیټ کې خرڅېږي. د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان دې موضوع ته لیدلی دی.
په پاکستان کې چې پی او یا شوده د ژوند یو مهم ضرورت دی او استعمال یې تر ټولو خوراکي شیانو زیات وي. په بازارونو کې د شودو قسمه قسم ډبی لیدل کیږي چې دغه تر اوږد وخت پورې استعمالېدای شي، خو د دغه ډبو ترڅنګ اوس په بازارونو کې داسې پی هم خرڅېږي چې په پلاستیکي بوتلو کې بند وي او د استعمالولو وخت هم تر وو ورځو خودلې شوی وي. دغه پی چې د پنجاب څخه بازارونو ته رسیږي او په کورونو او یا ورکو کوټه کاروباری زینو کې په دغه پلاستیکی تیلو کې بندیږي. د صحت ماهران وایي دغه قسمه پایو استعمال انساني صحت ته زیان هم رسولی شي، ځکه چې د پایو محفوظ ساتل یو ګران کار دی. ډاکټر سردار خان په دې اړه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي په پاکستان کې چې یو شمیر کثیر القومی یا ملټی نیشنل کمپنیانو پی هم خرڅېږي او د دغه پلاستیکي تیلو دننه د پیو په نسبت بیا هم لږ سیوا وي. د دغه ځایي پلاستیکي تیلو د پیو یو کاروبار کوونکی وایي دغه پی کله هم انساني صحت ته زیان نه رسوي او په ارزانه بیا یې خرڅوي.
نه جی نه دا خو بالکل نه ورکوي صحت ته نقصان او مارکیټنګ خو خرڅو خو په ارزان ریټ خلکو ته دا ملاویږي او درې خدا سره مونږ ته یو ورځ شکایت نه دی راغلی خو که چېرته داسې دي نقصان ورکولی نو په کار ده چې زمونږ دا کاروبار تپ شوی وي خراب شوی وي او خلکو داسي بیا نه استعمالوي نو نرخې هم د نور چې کوم دغه ملاویږي په مارکیټ کښې د هغې نه ریټ ښه ارتاوري دي ښه مناسب ریټ یې دی او د پیکنګ په دغې کښې مونږ لږ هغه بچت چې وشي هغه خپله ګاز ته کسټ عمر ته د هغې فایده ورکوو.
پاکستان کښې چې د عام ولس ضرورتونه سیوا او آمدنۍ کم دی، دغه معاشي ستونزو چې عام وګړي کمزوري کړي دي او زیاتره خلک خپل ضرورتونه سرته کولو دپاره ارزان بیه او وړیا سیزونه لټوي، خو ماهران وایي پی او یا شوده که چرته غیر معیاري وي نو د استعمالوونکي صحت ته زیان هم رسولی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ځای خلک بیا هم سره ډېر څه وي، خو لیکن ټیم چې دا پراپرټۍ والا کاروباري هم دي دی هم د پوره ډېرې کرېچګې کړي دي.
کینټینا یو دوه درې کینټینا دي، دا باندې چېرته رسېږي خدای مخلوق کښې کیمپونه یو دوه درې ډېر کیمپونه سي لس دېلس شل کیمپونه سي خلک ته چې خاطه وي او سامان به ورته ملاوېږي
تیراسن نه ورته ملاوېږي. بیا پولیس فوج طرف نه پې بندلې ټیچارج کړې دي او مس خلکې ویلې مې سره دمره ظلم کړې دي. زما ورور چې کوم دی که نه مې تقریبا پنځ دن کېږي چې مسلسل درې مې بس ورځ هغه چې تېره شي بیا را شي لکه وایي چې خلک ډېر وي رش زیات وي. مز غوښتنه لره چې مس خلکې سره د دمره ظلم نه شي او خپل حق ته ورکړو سیکی میں مس پنو میں باہر ملکے نا کیم پیسے رو دریمیا داخلے مس خال کے تورا سایو تو مس بندے پانچ جا بیسین جیال جیار ایار بان کھڑیے دی مس تا دے صدگر دے نمرو کڑا شوارا کے وزیرستان خالق دے صدگر دا
ولور چکم رسم دے د پختنو په ټولنه کې د دغه رسم پر ضد د بلوچستان صوبې په چمن سیمه کې یو کمپاین یا یو مهم شروع کړی شوی دی چې پکې د دغه سیمې علما او قبایلي مشران برخه اخلي. د دغه په حق له نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
په پښتانه وطن کې د نور رسمونو ترڅنګ د ولور رسم سلوجه زیات ځوانان د ودو څخه پاتېږي. په سیمه کې علما او قبایلي مشرانو په ګډه دغه پریکړه کړې ده چې دغه رسم مخنیوی وکړي او کم غټ غټ ولورونه د نکاح بندۍ په وخت ټاکل کېږي نکاح خوا عالمان او ملایان به د غټ ولور ټاکلو نکاح بندۍ به نه کوي. د چمن د مرکزي جماعت مشر عالم اپیز متی الله وایي په اسلامي لاره د ولور ټاکنه د معاشرې څخه ډېرې برایانې ختموي. په سیمه کې د لسو لوکو څخه تر شلو لکو روپو پورې د ولورونو ټاکنه کېږي، خو په اسلام کې د دغه ولور یعنې د اکمهر کچه ډېره کمه ده.
د پیغمبر علی صلوات و سلام چې کوم نکاح یې سوی دی په سم لونی ولر ور کړی دی دا هغه نکاح دا هغه وخت دولس درهمه باندې سوی دی ولور جا توبه څخه بیا ځوانان پیغلان شي هغه د ګناه و طرف ته مایل کیږي ځکه په لوړ ولبر باندې ودونه کول دا د هر چا د وس خبره نه د وخت حکومت دی لپاره خپل یو قانوني یو ضابطه مقرره کی د هغه ضابطه د قانون مطابق چې هر څونی خشته ولور وي هغه د دې لپاره وټاکي
د ولور کمکچ ټاکنو د علما دغه پریکړه ادي خلکو هم ډیره زیاته ستایله ده د سیمیو قبایلی مخکش عبدالقیم سرایی وای چې د ولور رسم په معاشره کې یو ناصر بڼه اخستې ده د دغه رنګ غیر اسلامي رسمونو لوجې په ټولنه کې مساوات نه لیدل کیږي
پارلمان صاحبانو دغه وینا کړې ده چې ولور درې و دوه نیم لکه شمه خپل لور کړې ده بالکل ملکه په غواغلس درې مو ورته کیږي پر هغه طرز باندې کړې ده خو دا د یو فرد فیصله په کار ده چې اجتماعي تور ټولنه پر دې باندې یو داش لایعمل تیار کړي چې اجتماعي دا یو شی راشي ټولنه ده چې وروره دا اینده د پاره یار وګر سره انسان ډیر قیمتي شی دغه قیمت ستنه او بیا چې کوم اسلامي طریقه کار ده ولور چې ورته وکړي چې اکمر هغه پر یو طرز باندې کشیش دي چې دا ټولنه غوازینی تور ودی ته آماده شي
د ولور یې اک مهر کچه رقمولو د پاره د سیمه ملایانو خونی کابندی په کم ولور د تړلو پریکړه کړې ده او د شاوخوا سیمو څخه را روانو خبرو کې دغه پریکړه پخلی هم کیږي خو نور هم په ټولنه کې داسې رسمونه او رواجونه سته چې ختمول پکار دي د سیمه ملایانو او عالمانو ته پکار دي سپدې لوري هم نظرونه راواړوي او د ټولنې څخه د غیر اسلامي رسمونه او رواجونه ختم کړي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
یا 001-00-999-0
صحت په حواله سره د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې به تاسو واورئ چې تمباکو د تمباکو استعمال چې هغه په هر یو شکل کې خصوصا د سیګریټ په شکل کې او د الزایمر مرز الزایمر هغه مرز دی چې پکې د مزغو د یاد ساتلو چې کم طاقت دی یا یاداشت دی هغه کمزور شي او د انسان نه وړوکي وړوکي کارونه وړوکي وړوکي خبرې هم ډیر زر هیریږي نو د دې دواړو ترمنځ څه تعلق دی او تحقیق په دې حق له سوای د فوزی انجم نه
اکثر چې بوډاګان څه د ناپوهۍ خبره یا کار وکړي نو خپلوان وایي چې دی اوس 70-72 شوی دی نه پوهیږي نو هسې خو په عامه ژبه کې 70-72 د بوډاوالي ناپوهۍ ته ویل کیږي ولې 70-72 په اردو ژبه کې د اویا دوه اویا معنی لري او دا یو د ساینس له لارې منل شوی حقیقت دی چې په زوړ عمر کې یو داسې ناروغتیا په بنده راتلی شي چې ورسره د یادداشت او پوهې صلاحیت اغېزمن شي او اکثر خدا سے ناروغا بیا خپل ډیر نږدې خپلوان هم نه پیژني که هغه خپل لونه زامن ولی نوی او نه خپل ضروری کارونه په خپل کول شي د پاسه په دا چې د دې ناروغتیا سپوخ علاج هم لا تر اوسه نه دراوته خو ساينس پوها د دې په اړه سیړنو کول باندې ضرور لګیا دي او اوس د یو تازه سیړنې لالارې دا معلومه شوې ده چې سیګریټو یا تماکو سکلو سره دا ناروغتیا د بوډاوالي نه وړاندې دی په نیمایي عمر کې هم سر راوچتول شي. دا سیړنه د یونیورسيټي اف ټیکساس د نیورولوژي پروفیسر کلاډیو سوټو سره د خپل ملګرو په لیبارټری کې ساتل شو د خاص قسمه په موږ باندې کړی دا وایي چې موږ وکتل چې په دغو کې کوم موږ د سیګریټو لوګي اخیسته وو نو هغو کې د زوړ عمر نه وړاندې د الزایمر ډېرې بدې نښې راښکاره شوې او د دغو په دماغونو کې هم د انساني الزایمر د ناروغو په شان بدلونونه موجود وو. ځکه نو د پروفیسر سوټو وینا ده چې زمونږ د مشاهدې او د اپیډیمیولوژي د ماهرینو د ځینو څېړنو تر مخه زه به دا وګڼم چې د سیګریټو څکلو عادت پرېښودلو له لارې بنده ځان دپاره د الزایمر د ناروغتیا کېدلو خطره کمولی شي. او اوس په خپلې راتلونکې څېړنې کې به پروفیسر سوټو دا ګوري چې د دې نه هم سیوا د سیګریټو لوګي واخلي نو بیا به په دې موږ د څه قسم اثر وشي.
پروڈیوسر محمد عالمگیر انجینئرانو کې وو جان او سینٹاس تقریبا نو موږ سره اوسېږي د ډیوه رادیو د معمول خپرونې لا هم دوام لري.